طالبانو حکومت وای ترکمنستان له افغانستان سره د ریل پټلۍ سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې پلانونه اعلان کړي دي. د طالبانو حکومت د بهرنی چار وزیر امیر خان متقید چهارشنبه په ورځ د ترکمنستان د وزیرانو د کابینې مرستیال او د بهرنی چار وزیر رشید میردوف سره د ټاپي پایپ لاین پروژې د پرمختګ په اړه خبرې کړي دي. د طالبانو د بهرنی چار وزارت د عامه اړیکو مشر ضیا احمد تکل په یو بیان کې ویلي چې دا غونډه د ویډیو کانفرنس له لارې وشوه. د بیان له مخې میردوف په نږدې راتلونکي کې د ریل پټلۍ سوداګرۍ او ترانزیت په برخو کې د عملي همکارۍ د پراخولو پلانونه اعلان کړل، خو په بیان کې د دغو پلانونو په اړه نور معلومات نه دي ورکړل شوي. ټاپي د ګازو د نلیکې سیمه ییزه پروژه ده چې د ترکمنستان ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته لېږدوي. د دې پروژې د کار د پیل تړون په 2014 کال کې د ترکمنستان د افغانستان د تیر جمهوري نظام پاکستان او هند هیوادونو ترمنځ د ترکمنستان په اشقابات کې لاسلیک شوی و. د پاکستان ستري محکمې د چهارشنبه په ورځ په یو نوي حکم کې پریکړه وکړه چې په فوجي محکمو کې د ملکي وګړو محاکمه کول قانوني ده او خپل هغه مخکنی پریکړه لغوه کړه چې دا کار یې د اساسي قانون پر خلاف بللی و. دا پریکړه د پخوانۍ پریکړې پر وړاندې د پاکستان د دفاع وزارت تر اعتراض وروسته صادره شوه. د 2023 کال د پخوانی صدر اعظم عمران خان تر نیول کېدو وروسته د هغه په ملاتړ د رامنځته شوي ناکراری په جریان کې تر سل زیات ملکي وګړي په فوجي محکمو کې محاکمه شوي دي. له دغو کسانو ځینې یې تر لسو کلونو پورې په بند محکوم شوي دي. د حکومت په وینا د هغو لاریونونو په جریان کې د پاکستان په څلورو ولایتونو کې پر 9 فوجي تاسیساتو بریدونه شوي دي. د عمران خان په مشرۍ د پاکستان تحریک انصاف ګوند ویان په ځواب کې وویل چې مارشل لا د وسلوالو ځواکونو ترمنځ د نظم ساتلو لپاره طرحه شوې وه او هیڅکله پر ملکي وګړو د عملي کولو لپاره نه وه. عمران خان لا هم د فساد په تور په زندان کې دی. ایران پر یمن د امریکا د بریدونو د بندیز هرکلی کړی دی. د ایران د بهرنی چارو وزارت بیان پرون دا دریځ وروسته له هغه اعلان کړ چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وویل چې واشنگتن به د یمن پر حوثی اغیانو بمباری پای ته ورسوي. ټرمپ ویلي دي چې د یمن حوثیانو موافقه کړې ده چې په منځني ختیځ کې د مهمو بارونکو لاریو مخه نه نیسي. د عمان په منځګړیتوب د تړون له مخې به نه امریکا او نه هم حوثیان یو بل ته نقشه کوي. په دې کې په سره سمندر او بابل مندب تنګي کې امریکایي بیړۍ شاملې دي. د هند د کرکټ لوبډلې کپتان روهیت شرما د چهارشنبه په ورځ اعلان وکړ چې له ټیسټ کرکټ څخه تقاعد اخلي، خو په 50 اووریزو فارمیټ کې به لوبې ته دوام ورکړي. روهیت په 8 ټیسټ لوبو کې له 4300 څخه زیاتې منډې جوړې کړې دي. روهیت چې د ویرات کوهلی سره یو ځای یې تیر کال په باربډوس کې د هند د نړیوال جام تر ګټلو وروسته له 20 نړیوالو لوبو سره مخه ښه وکړه. په دې وروستیو کې په دوبۍ کې د یو ورځنیو سیالیو په اتلولي ټرافي کې د لوبډلې مشري وکړه. ټاکل شوی ده چې هند د جون له میاشتې څخه تر جولای پورې په انګلستان کې 15 ټیسټ لوبې وکړي او اوس د ټیسټ ټیم لپاره نوي کپتان ته اړتیا ده. او د والټ ډیزني شرکت ویلي چې غواړي د متحده عربي اماراتو په پلازمینه ابوظبي کې د سیمه ییزې پراختیا میرال ګروپ سره په ګډه د ډیزني پارک جوړ کړي. دا موافقه د ډیزني تیم پارک جوړولو لومړۍ لویه پروژه ده چې په نږدې یوه لسیزه او په منځني ختیځ کې لومړۍ ده. دا تفریحي کمپلیکس به چې په ساحل کې موقعیت لري په یاس ټاپو کې جوړ شي. د سیلانیانو لپاره دا یو مشهوره ځای دی چې ډیری کورنۍ جذبوي. یاس واټر پارک نومیږي. د ابوظبي ښار شاوخوا 2.5 میلیونه نفوس لري، خو د میرال په وینا یاس ټاپو په 2023 کال کې له 4.5 میلیونه څخه ډیر لیدونکي ثبت کړي چې د تیر کال پر تله 8% زیاتوالی ښیي. اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې دغه موضوعات لرو. یو شمیر افغانانو د امریکا د ستري محکمې د هغه حکم هرکلی کړی دی چې لمخې به فدرال حکومت د هغو زرګونو افغانانو کیسونه بیا څېړي چې امریکا ته د تګ په تمه دي.
زمونږ د امریکا د حکومت نه دا غوښتنه ده کومه فیصله چې محکمې کړې دغه باید ومني.
دا یو افغانه کیس لرونکی چې امریکا ته د تګ په تمه وه. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف خبرداري ورکړي چې هند به د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر کې د توغندۍ له برید وروسته د خپلو کړنو عواقب وویني. او په همدې خبرونه کې به واوري چې د افغانستان په ختیځ کې د قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو یو شمیر سوداګر او د کانونو کارګران مني چې د ځایي خلکو او یو شمیر خصوصي کورنیو شرکتونو لخوا د ډبرو کانونه په غیر فني ډول کیندل کیږي.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه. د امریکایي بیړۍ شامل دي. د هند د کرکټ لوبډلې کپتان روهیت شرما د چهارشنبه په ورځ اعلان وکړ چې له ټیسټ کرکټ څخه تقاعد اخلي، خو په 50 اووریزه فارمیټ کې به بیا هم لوبو ته دوام ورکوي. روهیت په 16 ټیسټ لوبو کې له 403 څخه زیاتې منډې جوړې کړې دي. روهیت چې د ویرات کوهلی سره یو ځای یې تیر کال په باربادوس کې د هند د نړیوال جام تر ګټلو وروسته له 40 اووریز نړیوال لوبو سره مخه ښه وکړه. په دې وروستیو کې په دوبۍ کې د یو ورځنیو سیالیو په اتلولي ټرافي کې د لوبډلې مشري وکړه. ټاکل شوی ده چې هند د جون له میاشتې تر جولای پورې په انګلستان کې 15 ټیسټ لوبې وکړي او اوس د ټیسټ ټیم لپاره نوی کپتان ته اړتیا ده. د والت ډیزنی شرکت ویلي چې غواړي د متحده عربي اماراتو په پلازمینه ابوظبي کې د سیمه ییزې پراختیا میرال ګروپ سره په ګډه د ډیزنی پارک جوړ کړي. دا موافقه د ډیزنی د تیم پارک جوړولو لومړۍ لویه پروژه ده چې په نږدې یوه لسیزه او په منځني ختیځ کې لومړۍ ده. دا تفریحي کمپلیکس به چې په ساحل کې موقعیت لري په یاس ټاپو کې جوړ سي. د سیلانیانو لپاره یو مشهور ځای چې د ډیری کورنیو جاذبو کوربه دی یاس واټر پارک نومیږي. د امریکا د ستري محکمې ورستۍ حکم چې فدرال حکومت دې ته اړ باسي چې د زرګونو هغو افغانانو کیسونه بیا وڅېړي چې امریکا ته د تګ په تمه دي، د دغو پناه غوښتونکو له پراخ هرکلي سره مخامخ سوی دی. یو شمیر هغه افغانانو چې د پاکستان په ګډون په بېلابېلو هیوادونو کې میشت دي، ازادي راډیو ته وویل چې هیله لري د تګ پروسه یې ژر پیل سي. د امریکا ستري محکمې تازه حکم کړی چې د امریکا دولت دې له روانې میلادي میاشتې یعنې د مې له 12 نیټې څخه د افغان پناه تونکو د کیسونو ارزونه په رسمي ډول بیرته پیل کړي. نور جزئیات په دې راپور کې اورو.
د زرګونو افغان پناه غوښتونکو د کیسونو د بیا ارزونې په تړاو د امریکا د سترې محکمې حکم هغه هیواد ته د تګ په تمه ناهیلي افغانان بیا هیله من کړي دي. یو شمېر دوی چې د پاکستان په ګډون په بېلابېلو هیوادونو کې ژوند کوي ټینګار کوي چې دا حکم باید له ځان پرته او له کومو نویو شرایطو پلي سي. د دوی له ډلې په پاکستان کې میشتي افغاني فرزانی ازادي راډیو ته وویل:
زمونږ د امریکا د حکومت نه دا غوښتنه ده کومه فیصله چې محکمې کړې دغه باید ومني او داسې باید ونه شي چې بعضې بوزي بعضې بونز یو شرطونه ولري، ځکه بعضې داسې خلک شته پکې چې یوه انټرویو کړې دی وای پاتې ده، بعضې میډیکل کړې پرواز ته منتظر دي، بعضې سیکوریټي چیک کې دي. باید دا ټول ومنل شي او بوتلل شي.
امریکا ته د تګ په تمه په پاکستان کې میشت یو بل افغان چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خپور سي هم ازادي راډیو ته وویل:
ما استقبال میکنیم، خدا مهربان است که انشاءالله یک نتیجه درست بده و مردم
موگی هر کله کو خدای مهربان ده انشاءالله چی و سم پایله بور کړی او خلق بال دي سنزو او در بدر اخلاص شي. بیر تخپل وطن ته تل هم سنز من دي د ډیرو خلکو ژوند له خطر سره مخ ده. سنز دي وی دي خطر
از مشکلات زیات هستند.
د امریکا د ستري محکمې په حکم کې راغلی د هغه پناه غوښتونکو لپاره به د سفر اسانتیا وزیر پایل سي چې طبي او امنیتی اسناد لا هم اعتبار لري. همدارنګ د امریکا دولت مکلف لف ګرځول سوای چې د هغو کسانو لپاره چې اسناد ختم شوی زر د اسنادو د تمدید پروګرام وړاندې کړي. دا حکم د ترامپ پر وړاندې پاکیتو قضیه د چیرلو په پایله کې صادر شوی دی. یا د قضیه د یو شمیر افغان پناه غوښتونکو د بشري حقوقو ملاتړ سازمانونو له لوري د امریکا د دولت پر وړاندې د پناه غوښتونکو د منلو بهیر له ځنډېدو وروسته ثبت شوی و. د افغان ایواک سازمان مشر شان وان دیور په خپله اکسپانه دا فیصله د امریکا افغان متحدینو لپاره یو لوی بریا ګڼلې او ویلي دي چې که دا حکم د ټرمپ ادارې لخوا پلی سي نو یو مهم ګام به وي. هغه روښانه کړي چې د محکمې د دې حکم له مخې به هغه کسان تر پوښښ لاندې راځي چې د 2015 کال د جنوري تر 25 پورې د پناه غوښتنې حالات یې تایید شوی وي، د سفر لپاره رسمي تاییدي یا ټراول کلیرنس ولري او د دوی د سفر ترتیبات د کډوالو د نړیوال سازمان IOM له لارې یا خپلواک تنظیم سوی وي. دا حکم په داسې حال کې صادر شوی چې زرګونه افغان پناه غوښتونکي چې ویل کیږي د امریکا ځواکونو سره د همکارۍ یا د بشري فعالیتونو له امله افغانستان کې له ګواښ سره مخ و، لا هم په درېمو هیوادونو لکه پاکستان، ترکیه، متحده عربي اماراتو او نورو کې د وروستۍ پریکړې په تمه دي. د امریکا حکومت تر اوسه د سترې محکمې د دې حکم په اړه رسمي نظر نه دی څرګند کړی. تر دې مخکې ولسمشر ډانلډ ټرمپ د جنوري په شلمه نیټه د پناه غوښتونکو د بیا میشتېدو پروګرام وځنډاوه چې له امله یې زرګونه افغانان له ناڅرګند برخلیک سره مخ شول. سپینې ماڼۍ ویلي واشنګټن غواړي د ارزونې دا بهیر له سره وڅېړي او د شفافیت په اړه یې ډاډ ترلاسه کړي.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ
تاسیس مشرخله ازادي رادیو اوري. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د چهارشنبه په ورځ وویل چې هند به د پاکستان تر ولکلاندې کشمیر کې د توغندیو له برید ورسته د خپل کړنو عواقب وویني. پاکستان ژمنه کړې ده چې د غچ اخیستلو په توګه 15 هندي الوتکې وشتلې دي او په دې اړه باندې خبر ورکړی دی. خو د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې د هندي جکپوري امنیتي سرچینې په وینا د پاکستان درې جټ الوتکې د هند په خاوره کې لویدلې دي. په دې اړه معلومات ترې ویلنډې د میورسته پاکستان خبرداري ورکړی چې د هند په هوایی بریدونو کې د وژل شویو کسانو غچ به واخلي. نوی ډیلی دا بریدونه په کشمیر کې د وسلوال برید په دواب کې بللی دي. اسلام آباد ویلي چې د پولې په اوږدو کې د هند په بریدونو او ډزو کې 1.5 ملکي وګړي وژل شوي دي. په داسې حال کې چې نوی ډیلی د پاکستان په ډزو کې د لږ تر لږه 12 کسانو د وژل کېدو راپور ورکړی دی. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د چهارشنبه په شپه خپل هیوادوالو ته په وینا کې ویل چې د هر وژل شوي کس د وینې غچ به واخیستل سي. د هند پوځ ویلي چې د چهارشنبه په سهار یې د پاکستان په خاوره کې 9 ترهګریز کمپونه ویجاړ کړي دي. دا دوی اونۍ وروسته له هغه چې پر اسلام آباد یې د هند تر کنټرول په لاندې کشمیر کې پر سیلانیانو په برید کې د ملاتړ تور ولګاوه خو پاکستان دا تور رد کړی دی. د پاکستان د پوځ ویاند احمد شریف چودري وویل چې 15 هندي جنگي الوتکې د پولې هاخوا وشتل شوي دي. د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې د هند یوې جکپوړې امنیتي سرچینې چې د نوم نه ښودلو په شرط یې خبرې کړې دي ویلي چې د دې هیواد درې جټ الوتکې د هند په خاوره کې لویدلې دي. دواړو خواوو د سرحدي کنټرول کرښې په اوږدو کې چې کشمیر سره جلا کوي درنې ډزې تبادله کړې دي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په وینا محمد سلمان چې د پاکستان تر کنټرول لاندې کشمیر کې یو جمعه ته نږدې ژوند کوي ویل د شپې ډارونکي ژغونه وه، هر څوک بیرېدلی وه. څلېرویشت کلن طارق میر چې په پښه کې د مرمۍ ټوټه لګېدو له امله ټپي سوی و ویلي چې دوی خوندي ځای ته ځي ځکه چې دوی بې کوره سوي دي. هند ویلي چې اقدامات یې په قصدي او هدفمند ډول ترسره کړي دي. د چهارشنبه په شپه د پاکستان د پوځ ویاند احمد شریف چودري وویل چې د کنټرول کرښې په اردو کې ډزې روانې دي او اسلام آباد به د هوایي بریدونو په غبرګون کې ځواب ووایي. چودري ټینګار کړی دی چې پاکستان د ځان د دفاع لپاره پر خپل وخت ځای او طریقه د ځواب ویلو حق لري. د هند تر ټولو لوی هوایي برید د پاکستان د پنجاب ایالت د بهاولپور ښار ته څیرمه پر یوه اسلامي مدرسه و چې د پاکستاني پوځ په وینا 14 کسان پکښې وژل شول. د هند دفاع وزیر راجنات سنگ ویلي چې دا عملیات د نوې ډیلی حق دی چې تیره میاشت پر سیلانیانو د حملو ځواب ووایي. پاکستان په هغه برید کې چې د اپریل په 22مه ترسره سو هر ډول رول رد کړی دی چې 26 کسان پکښې وژل شول. د دغو کسانو ډیری یې هندوان وه. د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې اوسیدونکي د پاکستان له ډزو وروسته په بیره کې وتښتېدل. د سلام آباد کلی 9 کلن وسی محمد ویلي چې د پاکستان لخوا ډزې وسوې چې کورونه یې ویجاړ کړل او ډیر خلک یې ټپیان کړل. د ویلي دي چې خلک له دې ځای څخه تښتي. په عین حال کې ډیپلوماټانو او د نړۍ مشرانو پر دواړو هیوادونو غږ کړی چې له زغم څخه کار واخلي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان ویلي نړۍ د هند او پاکستان ترمنځ پوځي شخړه نسي زغملی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د چهارشنبه په ورځ د جګړې د بندولو غوښتنه وکړه.
دا ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio مندلای شي. ازادي رادیو هر شیبه لته سره.
تاسو زموږ ژغله ازادي رادیو اوري. یو شمیر سیاسي او د نړیوالو اړیکو کارپوهان خبرداري ورکوي چې د پاکستان او هند ترمنځ شخړه کولای سي د افغانستان او سیمې پر وضعیت منفي اغیز وکړي. دا په داسې حال کې ده چې هند اعلان کړی چې د پاکستان د کشمیر او پنجاب په یو شمیر سیمو کې د ترهګرو پټنځایونه په نقشه کړي دي، خو د پاکستان پوځ ویلي چې په دې بریدونو کې 26 ملکي وګړي وژل سوي او 46 نور ټپیان سوي دي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د هند او پاکستان ترمنځ د زیاتیدونکو تاوتریخوالي سره یو شمیر سیاسي پوځي او امنیتي کارپوهان وایي چې دغه وضعیت دوام کولای شي چې د افغانستان لپاره منفي پایلې ولري، ځکه دوی په خبره دواړه هیوادونه له افغانستان سره جیوپولیټیک، اقتصادي او امنیتي اړیکې لري. د نړیوالو اړیکو کارپوه میرویس اشفتال ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه جګړې د دوام د اغیزو په اړه وویل.
لمړی امنیتي بې‌ثباتي، دا ځکه چې د ترهګرو دلو زیاتېدل امکان لري. دویم د کډوالو زیاتېدل، کله چې پاکستانیان د جګړې څخه ځان وژغوري نو افغانستان ته راځي او د دوی راتګ افغانستان ته د اقتصادي ستونزو او بې نظمۍ لامل ګرځېدلای سي. دریم اقتصادي اغیزې، افغانستان د پاکستان سره په پراخه پیمانه تجارتي روابط لري.
په ورته وخت کې د پاکستان د سنا مجلس پوخانی غړي او سیاسي شنونکو افراسیاب خټک ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان په ګډون د سیمې هیڅ هیواد به دغه تاوتریخوالي لاغیزو په امان نه وي.
نو د دې هند او پاکستان بنس کې نانره او جګړې نوی نوی، خو افغانستان خو تبن دې سیمه کې دي، د ټوله سیمه چې دا بي ثباته کیږي او جنگ چې دی چې په ګټه نه دی. نو ما په یقین دي چې دغه سره د سیمه نور هیوادونو ته خطر دی، افغانستان ته خطر
دی. دا به داسې حال کې ده چې د هند دفاع وزارت د چهارشنبه په ورځ د مې ومه سهار اعلان وکړ چې د پاکستان تر کنټرول لاندې کشمیر کې د ترهګرو نه خوندې پټنځایونه په نښه کړي. د دې وزارت د بیان لمخې دا اړې د هند په خاوره کې د ترهګریزو بریدونو کارول کیدی، خو د پاکستان پوز اعلان کړی چې دغه بریدونو لامل د خزو او ماشومانو په ګډون شپږ ویش ملکی وګړي وژل شوی او شپږ سلويخ نور ټپیان شوی دي. د پاکستان د پوز ویان احمد شریف چودری له رسنیو سره په خبرو کې تایید کړی چې د دوی ځواکونو د هند په کشمیر کې په هندي پوسټو غچ اخیستونکو بریدونه پیل کړي. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف هم خپل ایکسپان لیکلی، پاکستان د هند د بی دلیل برید په وړاندې د قاطع جواب ورکولو حق لري او دا جواب به ورکول شي. د هند پوز ویلي چې د پاکستان د توپونو په ډزو کې لږ تر لږه اته کسان په کشمیر کې پولي تنګدي سیمو کې وژل شوي. د هند او پاکستان ترمنځ تاوتریخوالی د اپریل په 22مه د هند تر ولکې لاندې کشمیر په پلګام سیمه کې د یو مرګونی برید وروسته پیل شو چې شپږ ویش کسان پکې وژل شول او لس نور ټپیان شول. له دې پیښې وروسته هند پاکستان په دې برید کې په لاس لرلو تورن کړ او د غچ اخیستلو ټینګار یې وکړ، خو پاکستاني چارواکو په دې پیښه کې هر ډول لاس لرل رد کړي دي. له یاد برید وروسته د هند حکومت د پاکستان پر ضد تعزیري اقدامات وکړل چې تر ټولو مهم یې د سند او بو د تاریخي تړون لغوه کولو چې لمخې پاکستان ته د سند او بو جریان تضمین شوی و. د پاکستان حکومت د هند اقداماتو په غبرګون کې پریکړه وکړه چې د واګا بندر وتړي او د پاکستان پر فضا د هند ټولې الوتنې وځنډوي.
اوریدونکو، د دې کړکیچ په اړه د نوې ډیلی د دریز د معلوماتو لپاره زموږ همکار احمد تکل د سیاسي او بهرنیو اړیکو د چارو له یو هندي کارپو آنند ساهی سره مرکه کړې ده او د ښاغلي ساهی څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې ده چې آیا د هند پوځ په خپلو عملیاتو کې هغه اهداف چې درلودل یې ترسره کړل کنه. په دې اړه مرکه اورو.
I think India's objective was to show
زه فکر کوم د هند هدف دا و چې پاکستان ته او تر ټولو مهمه ده چې نړۍ ته وشي چې موږ د دې ډول ترهګري زوکړنو په وړاندې چوپ خوله نه پاتې کیږو. د ځکه چې د اوږدې مودې لپاره د هند پالیسی جوړونکي تل حیران و چې له پاکستان سره څنګه چلند وکړي، آیا جګړه پیل کړي، ځکه چې دواړه هیوادونه اوس اتمي وسلې لري او که باید خبرې بندې کړي یا سفیران بیرته راوغواړي یا ټولې اړیکې پرې کړي، خو بالاخره هیڅ ولاره نتیجه نه ورکوله. هر کله چې موږ هڅه کوله چې له پاکستان سره سوله ییزې اړیکې ټینګې کړو، ترهګریز بریدونه به وشول او ټوله فضا به یې خرابوله. دا ځل موږ به ښودله چې موږ به د نوې ټکنالوژۍ، استخباراتي معلوماتو او اړیکو په مرسته د هغو ترهګرو پر مرکزونو برید وکړو چې موږ فکر کوو پلانونه یې جوړ کړي وو.
All the planning was done.
And what next, Mr. Sahai? ښه، نو له دې وروسته به څه پیښ شي؟ عملیات پای ته رسیدلي دي او که به بیا هم دوام وکړي؟
هند ویلي چې موږ د دغو ترهګرو په وړاندې عدالت ته لاسرسی غواړو. پاکستان هیڅ اقدام ته چمتو نه دی، تل د بې نقصو شواهدو غوښتنه کوي، حال دا چې د ترهګرۍ په ډیرو مواردو کې دا شونې نه دي. موږ پوهیږو چې ترهګر د پاکستان له مردیکې څخه چیرته چې لشکرې طیبه فعالیت کوي، له بهاولپور څخه چې د جیش محمد مرکز پکې دی او د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر کې چې مظفر آباد پلازمینه ده فعالیت کوي. هلته حزب المجاهدین او د لشکر طیبه سیمه ییز څنګه د مقاومت جبهه هم فعالیت لري.
د سیاسي او بهرنیو اړیکو د چارو کارپو آنند صاحب و.
اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. د پاکستان او هند ترمنځ د کړکېچې د وضعیت په اړه بیلابیل نړیوالو چارواکو خبرګونونه شوډلې دي. په دې اړه به نور معلومات له اسمت څاروان څخه واورو.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د هند او پاکستان ترمنځ د تاوتریخوالي زیاتوالی و شرمونکې چاره بللې ده. لبرخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د هند لوري پر پاکستان او د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر باندې لبریدونو وروسته له دواړو اتمی هیوادونو سره خبرې کړې دي. هند د واشنگټن لپاره یو مهم شریک ګڼل کیږي، ځکه امریکا هڅه کوي د چین د زیاتېدونکو نفوس مخه ونیسي. لبرخوا که څه هم د 2020 کال د اګست په میاشت کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته د پاکستان ارزښت کم شوی، لا هم د امریکا متحد پاتې دی. پاکستان اعلان کړی چې د هند د پوځي اقداماتو په ځواب کې به غبرګون وشي. وروسته له دې چې د اپریل په 22مه یوې سخت دریځې ډلې د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې شپږویشت کسان ووژل، هند پاکستان ته د غچ اخیستو خبرداری ورکړ. ولسمشر ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل دا یوه شرمونکې خبره ده. دوی همدا اوس پرې خبر شول. ولسمشر ترامپ په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل دا یوه شرمونکې خبره ده، موږ همدا اوس پرې خبر شو. فکر کوم خلکو به دا تمه درلوده، ځکه چې دا دواړه هیوادونه له پخوا راهیسې په جګړه کې سره ښکیل دي. هغه زیاته کړه یوازې هیله لري چې ژر تر ژره دا وضعیت پای ته ورسیږي. د امریکا د بندنیو چارو وزیر مارکو روبیو په اکسپانه کې لیکلي چې دا وضعیت له نږدې څاري او زیاته کړې ده چې واشنگټن بل دواړو آسیایي هیوادونو سره د یوې سوله ییزې حل لارې لپاره تعامل ته دوام ورکړي. د امریکا د بندنیو چارو وزارت وایي چې روبیو د دواړو هیوادونو د ملي امنیت له سلاکارانو سره خبرې کړې او له هغوی غوښتي چې د اړیکو لارې پرانیستي وساتي او له تاوتریخوالي ډډه وکوي. په واشنگټن کې د هند سفارت ویلي چې د هند ملي امنیت سلاکار اجیت دوال روبیو ته د چهارشنبه په سهار د ترسره شویو پوځي اقداماتو په اړه معلومات ورکړي دي. په وروستیو ورځو کې واشنگټن له دواړو ګاونډیو هیوادونو غوښتي چې له یو بل سره همکاري وکوي، تاوتریخوالی کم کړي او وی مسؤلانه حل لارې ته ورسیږي. له بلې خوا چین د چهارشنبه په ورځ د هند له لوري پر پاکستان د بریدونو په اړه اندېښنه او خواشیني څرګنده کړه او له دواړو خواوو یې وغوښتل چې د زیاتېدونکو تاوتریخوالو په وړاندې له زغم او احتیاطه کار واخلي. پاکستان ویلي چې د هند بریدونو لږ تر لږه شپږویشت کسان وژلي، په داسې حال کې چې هند هم ویلي د پاکستان د توپونو په ډزو لږ تر لږه اته تنه د کشمیر د لانجمنې سیمې په پوله کې وژل شوي دي. چین چې له دواړو هیوادونو سره پوله لري او د پاکستان نږدې متحد ګڼل کیږي، ویلي چې د هند د نن سهار پوځي اقدام خواشینی کړی او زیاته کړی ده چې د روانو تحولاتو په اړه اندېښمن دی. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویندوی لین جیان د چهارشنبه په ورځ په یو خبر پاڼه کې ویلي هند او پاکستان نه جلا کېدونکي گاونډیان دي او دوی همدارس د چین گاونډیان هم دي.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو تاسې زموږ غږ آزادي رادیو اوریده. آزادي رادیو سهارنی خبری مجله روانه ده. د افغانستان په ختیځ کې د قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو یو شمیر سوداګر او د قانونو کارګران مني چې د ځای خلکو او یو شمیر خصوصي کورنیو شرکتونو لخوا د ډبرو کانونه په غیر فني ډول کیندل کیږي چې هم کانونه زیانمنوي او هم کان کیندونکو ته پکې زیان اړوي. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې دې برخې ته جدي پام وکړي. د چارو کارپوهان سپارښتنه کوي چې د قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو د استخراج لپاره باید یو میکانیزم رامنځته سي. استخراج یې په پرمختللو وسایلو وسي او قراردادونه یې هغو شرکتونو ته ورکړل سي چې لازم ظرفیتونه لري.
نورستان کې د نیمه قیمتي ډبرو په یو کان کې چې په ماشین سورای شوی د باروتو چاودلو غږ و، دا غږ د افغانستان په ختیځ کې د قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو یو سوداګر آزادي راډیو ته رالېږلی دی. دا سوداګر چې نه غواړي نومې په راپور کې خپور شي، د غږ د بدلون په شرط وایي په ختیځو ولایتونو په ځانګړي ډول کونړ او نورستان کې د ځایي خلکو او یو شمیر خصوصي کورني شرکتونو لخوا د قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو کانونه په غیر فني ډول کیندل کیږي چې له دې امله زیانمن او هغه څه چې ترې لاسته هم راځي قیمتي ډېر ټیټ وي.
دا غیر فنی شکل سره چې دغه کیږي هغه دننه هغه کوم کان چې پیدا شي هلته قیمتي هغه کوټو کې هغه د لرزې دغه سره هغه ماتیږي. چې ماتیږي هغه یو کرور والا راټیټیږي قیمت 50 لکه یا مثلا کم.
د افغانستان د قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو دا سوداګر وایي د قانونو په غیر فني کیندنه کې د ټپي کېدو پیښې ډېرې دي. خو د ته چې کوم مریات دي، په تېرو څو کلونو کې یوازې په نورستان کې تر 500 شپږو پورې کسان یې په ترڅ کې وژل شوي هم دي.
تقریباً زما په یاد کې یو 50 شپږ نفره پورې خو خصوصاً زموږ په پرو بلدي معدنونه ډېر لږ الحمدلله او 50 شپږ کسانو پورې هلته تلفات ورسېده. دا مې خلاقیه ده که نه. دا زخمي خو هر کال کېږي، لکه کونړ کې هم او ډېر خلک تلفات هلته هم رسېدلي دي.
په نورستان کې یو کان کیندونکی چې دی هم نه غواړي نومې په راپور کې خپور شي، د غږ د بدلون په شرط خپله کیسه کوي چې څنګه د کار پر مهال ټپي شو.
زخمی شو یم سونه کې دننه ما غځې چې دغه غور د ورکول کنه ده هلته خو دا اول سوری کېږي سوری بیا د سونوم پرانی کوي که نه. ما وخت زخمی شو یم ما باندې بمونه خلاص شو.
سورنګ پرانی د ډبرو د قانونو کیندلو یو مهم پړاو دی چې په ترڅ کې د ډبرو ماتولو لپاره لوی سورۍ کیږي، بیا بارود پکې ځای پر ځای او چاودنه ورکول کیږي. د افغانستان په ختیځ کې د قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو د قانونو د کیندنې په چارو کې ښکېلې یوې بلې سرچینې هم دا دواړه موضوعات تایید کړل او د یو شمېر ټپیانو عکسونه یې هم ازادي راډیو ته راولېږل چې په خبره یې په دې وروستیو کې د بارودو په وسیله د ډبرو ماتولو په پیښه کې د کونړ ولایت په چپدره کې ټپیان شوي دي. مرکه شوي کسان د طالبانو له حکومت غواړي چې په مسلکي ډول د قانونو کیندنې ته پام اړول شي او قرارداد شوي شرکتونه مسؤول وګرځوي چې خپلو کان کیندونکو ته د خوندیتوب په برخه کې لنډمهالې او اوږدمهالې زده کړې ورکړي. د کونړ او نورستان ولایت د قانونو او صنایعو د خونې ویان ضیاء الرحمن مومند که څه هم په دې اړه چې دا مال په دغو ولایتونو کې څومره قانونه په غیر فني ډول کیندل کیږي څه نه وایي، خو دا چې غیر فني کیندنې معدنو ته څه زیان رسوي وایي.
هغه کسان چې په غیر فني ډول په قانونو کې کار کوي وایي د خوندیتوب اصولو ته پام نه کوي چې له امله یې د دوی ژوند له خطر سره مخ کیږي. دویم غیر فني کان کندنه چې دا هغه چاپیریال ته زیان اړوي او کیدلی شي د چاپیریال خواوشا چې ونې او د اوبو زیرمې موجودې دي هغه یا له خطر سره مخ شي او یا د منځه لاړ شي، او کیدلی شي چې د غیر فني کان کندنې له وجې د قانونو کیفیت خراب شي. همداشان څلوېښو تر شپېتو فیصده پورې د دې امکان شته چې قانونو کې چې کومه شتمني موجوده ده هغه یا خرابه شي او یا زموږ د لاسه ووځي.
د افغانستان د قانون او صنایعو خونې مشر شیرباز کمینزاده او د طالبانو حکومت د قانون او پټرولیم وزارت ویان همایون افغان بیا په ټول افغانستان کې د قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو د غیر فني کیندونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د قانونو د برخې کارپوه په تېر جمهوري نظام کې د قانون او پټرولیم وزارت ویان عبدالقدیر مطفي که څه هم وایي چې د قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو د قانونو کیندل له ډېر پخوا راهیسې د ځایي خلکو او د ځینو کورنیو شرکتونو لخوا په غیر فني او مسلکي ډول او په ډېرو ابتدایي وسایلو روان دي، ټینګار کوي چې د دې وضعیت د مخنیوي لپاره باید له داسې شرکتونو سره قراردادونه وشي چې په سم ډول د استخراج ظرفیت ولري.
پکار داری چې د قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو استخراج لپاره یو پوره یو میکانیزم یو هغه وسایل چې په نړۍ کې د استخراج لپاره استعمالي هغه استعمال شي، او مثلا قرارداد هم کیږي د یو داسې شرکت سره چې هغه د دې ظرفیت ولري چې استخراج په صحیح ډول سره وکړي، او هغه مسؤلیتونه چې نړیوال استخراجي مسؤلیتونه دي هغه
که څه هم د طالبانو حکومت په تیرو څو کلونو کې د افغانستان د لسکونو کانونو د کیندنې او استخراج په برخه کې له یو شمېر بهرنیو شرکتونو سره هم د تړونونو خبرې کړي، خو انتقادونه موجود دي چې له اقل د قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو د کانونو د استخراج په برخه کې کیسه زړه په زړه ده او چارې فني او مسلکي شوي نه دي. د یادونې ده چې افغانستان له قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو سربیره د سرو زرو، لیتیم، اوسپنې، کوبالټ، مسو او نورو طبیعي زیرمو د لرلو له پلوه بډایه هیواد بلل کیږي چې د دغو کانونو ارزښت 3 تریلیون ډالره اټکل شوی دی. د اقتصادي چارو پوهان له دې ډلې د پوهنتون پخوانی استاد پوهان محمد بشیر دودیال وایي کانونه ملي شتمني ده او باید په ساتنه کې له ډېر احتیاط څخه کار واخیستل شي. نوموړی دغه شان وایي چې د کان کیندونکو خوندیتوب ته هم باید جدي پام واړول شي. سږ کال د مې د لومړۍ نیټې د کارګرانو د ورځې شعار هم په کاري چاپېریال کې روغتیا او خوندیتوب و. داسې مهال چې د ښاغلي دودیال په خبره هم په افغانستان کې نه کان خوندي دی نه کارګر.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
اساسي او بشري حقوق درن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه ته خراغلې. په دې خبرونه کې د زینو او کورنۍ او پاکل خبرې کوي چې دوی په کور کې د کور میرمنې ته د حق نه ورکوي چې هغه د کور په چارو کې پریکړه وکړي. د ډول کورنۍ له کوم ستونزو سره مخ کیږي، ولې ځینې نارینه د کور ټول مسؤلیت واک اختیار یوازې خپل حق ګڼي، دا او دې ته نورې پوښتنې به په خپرونه کې دینی عالم قاضي محمد الیاس مدني ځواب کړي. ښاغلي مدني د دینی علومو په برخه کې د مدینه منورې په اسلامي پوهنتون کې د ماسترۍ تر کچې زده کړې کړي دي. مدني صاحب ستړي مشي په خیر راغلی. په پیل کې درته وایي چې ولی په یو شمیر کورنیو کې د کور ټول صلاحیت نارینه خپل حق ګڼي.
بسم الله الرحمن الرحیم. بیا هم تاسو نه مننه چې موږ دا فرصت راکړ چې دغه د مظلوم قشر د حقوقو څخه د اعادې په خاطر باندې او د هغو د دفاع په خاطر باندې خپل آواز وکړو. زه په دې نظر ما د افغانستان د خلاصې او د شروط و صلات د ملایانو غوندې زه نظر نه لرم. هغه چې زه د اسلام څخه معلومات لرم او اسلام کې آګاهي لرم او د نبي کریم صلی الله علیه وسلم مبارک سیرت زر ځان سره لرم، نو هغه دا نتیجه ده چې په اسلام کې داسې کوم نقطه نشته ده چې سړي د حقوق ډېر ولري او ښځې دي حقوق کم ولري. دا حقوق تقریبا چې مساوي دي متفاوت دي، په دې کې څه خبره نشته. خو په یو ځای کې د حق دی، په بل ځای کې د مېرمنې حق دی، په بل ځای کې د خور حق دی. که چېرته موږ دې له متوجه شو نو ګوره د مور چې کوم حق دی بیا د پلار نه دی، نو معنا دا چې د مور ګوره پیغمبر پاک نه پوښتنه کېږي. تقریبا زه لنډ ویما چې 50% حقوق د پیغمبر پاک په صحیح حدیث کې راغلي هغه مور ته ورکړ شو. مور څوک ده؟ خو مور هم یو مېرمن ده کنه، یو زنانه ده. نو دا حقوق دي، دا په وخت سره هر ځای ته په لیدو سره هغه حقوق ورکول کېږي. په غټي کې دومره ویلی شو چې ټول سره مساوي دي بلکې مشابه نه دي سره، نور دا حقوق سره په خپل دغه کې مساوي دي. ځکه چې د غزمنګ دین چې دی دا د عدل دین دی. څنګه موږ ویلی شو چې دلته د سړو حقوق سو د ښځو نشته؟ بیا څنګه دا وکولی شو چې اسلام د عدل دین دی، اسلام د مساوات او د برابرۍ دین دی؟ دا داوه به موږ باطل ده، او بلکې دا د اسلام د مبارک دین یو لوی بدنامي ده. خصوصا هغه علما چې مثال د خبرې صرف دغه خبره کوي چې د مېرمنې حقوق شی دی، خو یو کپ ډوډۍ د ودی خو نور حقوق نه لري. دا نه ملایان دي او دا د ملا په لباس کې او د سپین لباس کې دا هغه کسان دي چې د اسلام مبارک دین د بدنامولو لپاره امدغه کافی دي. قران کې الله پاک په دې باره کې ډیر خسته فرمایلی دي چې هن لباس لکم وانتم لباس لهن. زه فکر کوم په دې مسله خاتمه شو. وای تاسو د مېرمنو لباس تاسو مېرمن ستاسو لباس دي، یعنی څه معنا شو؟ دلته یو شی شو کنه شو؟ یا قران کې بل ځای کې الله پاک فرمایي چې ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. کوم حقوق چې نارینه لري اماغه مر حقوق خزینه لري. رابو شو دل چې څوک بهتر دي؟ بهتر ګوره قران کې الله پاک فرمایي چې ان اکرمکم عند الله اتقاکم. څنګه یو
فاسد او یو فاسق سړی په یو نیکی خځه باندې مونږ کولای شو چې دله درجه ورکو مونږ ویو چې خسړی درجه لري آیا دا شریعت دی آیا دا دین دی چې سړی فاسق دی یو سړی فاجر دی او ته چې نه دار دی نیک مرمن نم بهتر دی نه بهترین د الله په وړاندې باندې هر هغه څوک دی چې هغه تقوا لري تقوا که خ مرمن تقوا دار او که نارینه تقوا دار دی کې دا قید نشته دی فقط د قید چې هغه تقوا ده که نارینه کې خزینه نو مالا د خبره دا ده چې حقوق دا ټول مساوی دي مشابه نه دي مطلب دا چې اوس موست حقوق په یو ځای کې نه برابرېږي ته په یو ځای کې بلند مقام د اسلام نظر لري زه په بل ځای کې د مقام لرم ام عرب شو مرمن ته او خزه ته په کور کې زه فکر کوم چې دغه تقریبا د کلونو کلونو را په دې خوا ملایانو د افغانستان دغه مظلوم ولس په همدې دوکې کې ساتلی دی چې که چېرته دا منو دا روایتونه شته دی چې مثال د خبرې تاسو د میړه احترام وکئ خو سره څنګه دغه روایتونه بیا دونه وایي چې تاسو په ښځې سره څومره مینه وکئ د ښځې سره څومره د لطف نه کار واخلئ څومره د شفقت نه کار واخلئ زه نه پوهېږم چې ملایان دغلته ولې ګونګیان پاتې کېږي او ملایان ولې دلته ژبه بنده پاتې کېږي چې د سړیو حقوق بیانوي او بیا د مېرمنو حقوقو له چې خبره راشي بند شي لکه دوی وایي چې مثال که مونږ ووایو چې سړی حق لري چې مطلق دې په ښځې د طلاق ورکړي ښځه هم حق لري چې د مېړه نه د خلع مطالبه وکړي او ځان جلا کړي یعنې چې په دومره لوی تصمیم حق الله رب العزت ښځې له ورکړی چې دا تصمیم نیولی شي چې ځان جدا کړي او خپله لاره جدا کړي د سړي نه یعنې نور کوم حقوق یعنې نور کومه مطالبه نور کوم خبره په دې ځای کې پاتې کېږي خو هم دومره ویلی شم چې دا د هغه مفسدو او هغه بې کفایت علما نه ملایان یا اخوندان ووله وایم د ملا نوم مربانی بده ده اخوندان چې دي چې هغه د شروط صلات او منی مسلی ویلی دي نور د پیغمبر د سیرت نه دي خبر هیڅ قسم آگاهی نه لري هغه صرف همدغه خبرې کوي چې حقوق د نارینه دي او حقوق د نارینه دي هلته مغه یو آیات کریمه چې دوه ور باندې پویږي چې الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض وبما انفقوا یعنی نارینه په کوم وخت کې افضلیت لري نارینه په هغه وخت کې افضلیت لري چې دا ښځه سره په تمام ژوندګۍ کې د مینې محبت نه ورسته د تمام د ټول ذمہواری واخلي او تمام د ته د په خوخه نفقه ورکي د خوخه ژوند ور ورکي نو به دا سره بهتر وند خو به خدا خو معلومه خبره ده به خو بهتر سره دي ځکه دا ولې بهتر دي خو بهترواله په همدې د پکور کې لطف نه کار اخلي بهترواله په همدې د پکور کې د شفقت نه کار اخلي او کچرته دا کار ونه کی د شفقت نه کار وانه خلی د مهرباني نه کار وانه دا سره بدتر دي به بهتر نه دي
bale مدني صاحب تاسو سره لدی چې په اسلامي برخه کې فراخ زده کړې لري تاسو په خوا کې د ټولنې وګړې یاستې په ټولنه کې خلک ګوري څه فکر کوي ولې یو شمیر نارینه خپل ځان په خپل میرمنې باندې برتره ګڼي خپل ټول قوانین باندې عملي کوي کاغه څومره ستونزې ولري غواګ نه ورته نیسي یوازې اره خبر به دې منل کیږي تاسو علت څه غنې
علت نه علمي ده علت جهالت ده علت پټولنه کې دغه نه اهره او دغه نه علم علما دي دغه نه پوها اخوندان دي چې ام اکثره دو په جمعتون باندې مسلط شوی دي دو جمعتون نیولې دي د پخوان دو په جمعتون کې پراتی دي بس اماغه مسلې چې دوله په خوانه را پاتې دي غږ منو تاسو خبره کو په مشهور متل ويرم دا د پلان کې دین میرا لبس دي دو د کتابونو نه غهینه لري د ملایان چې کوم دي دا ماغه د پلان کې نه چې دوه څوریدلې دي اماغه تشریکه او دا تشریح چاله کې خوده خو وګړي دي ټولنې دي جمعتون تزيد جمعتون سره یو خاص مين لري او ملایان ته خاص واقعده پس منګه په کلچر کې شته خو متاسفانه چې دغه احترام ایکاش کې حقيقي علما او توي ایکاش کې دغه مين او محبت د هغه علما سره وي چې هغه په حقیقت کې د اسلام نه خبري او د پیغمبر پاک د نه خبري دغه شید علما او د اخوندانو نه اغسته دي چې ولا زدي کور کې حاکم ما زه باید مسلط اوسېګم او زه باید کور کې دروب داب نه کار واخلم کور کې اوس مثال مشوره ډیر ملایانو نه موریدل دي چې تاسو مرمن سره مشوره مکوئ زګه دا ناقص العقل و الدين دي یعنی دا څومره بد خبره ده دا څومره نه اهل خبره ده چې سړی ولید مرمن سره مشوره ونی کی چې زه دا کار وکم خدا که خنه ده ګوره مونږ تاسو متل لرو چې د هر سړی کامیاب سړی درشاد مرمن لاس ته بدلته دا خبره دوبه نه وي یعنی مونږ له د مرمن سره مشوره کول عیب ښکاري مونږ د مرمنې ته زمينه ورکول یو فرصت ورکول په زندګۍ کې یو چانس ورکول دا مونږ له عیب ښکاري نو د دې یوازینی او لوی سبب هغه همدغه نا علمی ده لا علمی ده او په ټولنه باندې دغه د اخوندانو تسلط دی
bale په دغه کورنۍ او کې بیا کورنۍ وضعیت څومره خراب وي څومره دلته د کورنۍ د ټولو وګړو حق تر پښو لاندې کیږي چې د کور نارینه چې د ښځې میړه ده د حق نه ورکوي او حق نه حق د لپاره موضوع باندې رټي دلته د کورنۍ فضا څومره نارامه کیږي هر وګړی څومره خپل د آرامښت حق له لاسه ورکوي
سړی دغه ذهنیت ولري دا کورنۍ نه ده بلکې دا یو جنجال
جنجال لی او دا دوامدار جنجال لی پا کور که پاتی که گی دغا دا دستخ اولادونم سالم تربیه نشی اغسته دا دستخ اولادونم بسزده کی بلکه دغا کور با پا دوامدار مشکلات و سر مواجیوی او دا دی منگ عینی شاهدانی چه دا افغانستان پا هر کور که جنجالو نشتا دا افغانستان بلا استثناء دست کور نشتا لیچ پا اغی که دا خز او دا خاوند با منز که جنجال نوی یا مثال دا خبری دا خواخ او دا ننگور جنجال نوی دا دی وزینه وجه دادا دو بلن مثالو ها مدام دی ملیان و دا دی اخوندان لده یو ذهنیت را پاتی دی یو سره که دا والدی یا دا مور احترام که وی دا دیر خسره دی دیر بهتر سره دی که دا خور سره مینه که و دا غیبان شفقت که وی او گره دا غیل غرور وی خو که بل مقابل ام دا غا کار بیده مرمنی سره او که بیده پا بیوه دی دلال او گره خدا نخسته دی دوست او گره یعنی دا کم عدالت دی دا کم انصاف دی چه دا مور سره که خسره دی که دا خور سره که خسره دی که دا خاله سره که خسره دی خو که دا مرمن سره او که په ټولنه کې بدنام دی په خپل کورنۍ کې بدنام دی بیده دنه خراب سره بیده څوک نشته حتی والدینو ته آغا اولاد مناسب اولاد نه کاری چې هغه کور کې د مېرمنې سره یا مشوره کوي یا په محبت باندې ژوند کوي ځکه هغه والدین د باندې خراب نوم دي نو د دې معنا دا ده چې دغه ټولنې باندې د پخوانه دغه د جهالت دغه مسایل چې دي د مسلط شوي دي نو دغه ټولنه ناکامه ټولنه ده دا صرف ژوند دی تیری یا ژوند که متوجه شي ژوند په جنګلاتو کې ځناور هم تیری ژوندیم دي ډوډۍ خپل مطابق چې الله پاک هغو ته لیکلی وغه څه خوري هغه الله پاک رزق ورسوي په سیندونو کې په بحرونو کې چې کوم حیوانات موجود دي هغه هم خوري ژوند خو ګوره ځناور هم کوي خو ژوند هغه ژوند دی چې په مینه کې تیر شي په محبت کې تیر شي په شفقت کې تیر شي او د لطف او د صمیمیت په فضا کې تیر شي نو موږ او تاسو انسانان یو انسان اشرف المخلوقات دی نه دا چې د ځناورو په څیر ژوند وکړي بلکې انسان باید د انسان په څیر باندې ژوند وکړي
تاسو مهم موضوع ته اشاره وکړه هغه دا چې کله ناکله د کورنۍ نور غړي د دې سبب ګرځي چې هغه سړی له خپلې مېرمنې سره مناسب چلند ونه کړي یا کله خو داسې لیدل شوي چې هغه سړی کله چې مورې نه وي خورې نه وي نور کسان نه وي خپلې مېرمنې سره ډېر نرم برخورد کوي مګر کله چې هغه دوی ګوري یو ډول غوته ورخیي زده زه خو خپلې مېرمنې سره سم چلند نه لرم اق ناق نیوکې کوي دغلته څومره د کورنۍ غړي ملامت دي چې د خپل نارینه کې زوی ده کې ورور ده دا په دې باندې وپوهوي چې خپلې مېرمنې سره تند چلند دي ته خپل ځوان بېرته درتریښیي
اصلا کله چې پلار دغسې ژوند تیر کړی وي تره دغسې ژوند تیر کړی وي هغو په هېڅ صورت باندې خپل اولاد ته نشي ویلی چې ته په دې ترتیب باندې ژوند تیر کړه تاسو اشاره وکړه چې مطلب کله چې دغه د کورنۍ مشران موجود نه وي واقعا دوی ډېر په مینه محبت کې ژوند تیروي زه کله کله دلته دوستان دي او مجالس ورسره کومه بیا کېنمه نو بیا هغه ماته بېرته وایي یاره مدني صاحب ماشاءالله تا ډېر ښه ژوند تیر کړی دی واقعا هغوی دلته عمل لکه موږ ګوري نو بیا بېرته ماله وایي چې مدني صاحب موږ په کابل کې اوسېدو یو شریک ژوند به موږ دغه د جنسنګ انرژي به چې راوړه دا به موږ پټه په جیب کې راوړه خپلې مېرمنې ته نو چې کله یو کور دې حد ته راورسېږي چې د اویا روپو د پنځوس روپو شی کور ته مېرمنې ته ته په جیب کې په غلا راوړي غلا د چا نه کېږي خو دلته د مور او پلار نه یا د مشر ورور نه یا د مشر وراندار نه دا په غلا باندې دا شی راوړي نو ته فکر وکړه چې دا څه رقم ژوند شو دا د اعتماد فضا څه رقم شو دلته په دې کور کې صمیمیت موجود لري او آیا دغه مېرمن په دومره چې ډالرو کې چې ستا په کور کې مصرفېږي تا په دې کور باندې مصارف کړي دي ته روز مره په زرونو روپو باندې ما په افغانو باندې مصارف کوي یعنی یو جنسنګ انرژي یا یو شربت که دغه مېرمنې ورته زړه وشي چې دا ماته راوړه دا حق نه لري که ته دا حق نه لري نو بیا دا څه رقم اسلام دی ته خو بیا اسلام د سوال سره مواجه کوي دا څه رقم انسانیت دی بیا د هغه نه علاوه چې ته وایې زه افغان یم او د دروغجن غرور ته د ځان سره لري نو دا کوم افغانیت شو نو دغه ټول دلته د پښو لاندې کېږي او ټول په عمل کېږي په دې برخه کې
خپله مېرمنې په دې برخه کې څه کولی شي چې دا ثابته کړي همدومره عقل که تاسو چې لرئ زه یې لرم په آرامه فضا کې د احترام په فضا کې آیا مېرمنې کولی شي چې د کورنۍ نارینه په دې باندې وپوهوي قناعت ورکړي چې کوم چلند ته کوي دا مناسب نه دی
ولې نه مېرمنو ته په اوس صورت کې یوازینی خو بیا هم ویلی شو چې لویه بدبختي خو دا دغه کارونه چې کله هم کېږي دا د علم په اساس کېږي ډېری مېرمنې چې موږ او تاسو ګورو هغه د خاوند په وړاندې باندې خپله هغو دغه احساس او د هغو د ضمیر داسې حد ته رسېدلی دی دغه احساسات یې دومره مړه شوي چې هغه خپله د دې مېړه په وړاندې باندې ځان غلام احساسوي خپله هغه یعنې هغه خپله دومره د ده د ظرفیت دومره ښکته کړی دی بېچارهګانو چې هغه د احساس کوي چې دغه خاوند چې ما دې زره د سره د غلام په سیر به ژوند کوم څه چې دا وای باید دا زومنم موږ په ټولنه کې د مېرمنې بیچارهګان احساسات هم دومره حد کې مړ شوی وژل شوی دی دا ټکول شوی دی دا زوریدل دی دا فیل کوي چې دغه خاوند چې ما څه وای دا دې که دا مانه خفه شون خو دې خپه دی دا حقیقت دی چې د مېرمنو احساس هم درک خاوند می خفه شون د مانه خو دې خپه دی نو دا یو وزینه مبارزه کول غواړي او مبارزه د علم په اساس کېږي او علم متاسفانه په افغانستان کې د علم دروازې بند دي او دا دروازې نو د الله رب عزت په خپل فضل او قدرت سره
خلاصي کی
لدی ورسته به د ستونزه څومره نورم زیات سی زکه افغان جنې نس کولای درس وي یغه مېرمنې چې کار درلوده وظیفه تخپل نسیت للی یو څه د ستونزې لبخانه موجوده وي اوس تاسو فکر کوي څومره د نورم زیاتې دلی سی څومره کورنۍ ته زیان رسي څومره ټولنې ته زیان رسي
خپل د تعلیم مخه بندول دا ګوره که فکر وکي همدغه هم د خزینه طبقې د زنانو هغه احساسات وجلی او غوله دغه فیل ورکول چې ټولنه کې هیڅ ته پټولنه کې کله عدمي ته پټولنه کې صرف د نارینه د خدمت د پاره ته پټولنه کې صرف د نارینه د چنيڅه تر غوړي دغه کم مطالب چې هغه پوره کا تاله د علم ته تاله د تعلیم ته تاله د فاکولټي ته تاله د انجینری ته یعنی دغه فیل دوله په قصد نور کول کیږي نو په دې برخه کې دوی به هیڅ نشي کولای او دا د افغانستان کې د پخوانه دغه بد فرهنګ او دغه بدر واجونه راپاتې دي زمنم د سره ده خو په تیرو شلو کلو کې زمنګ ډیره خويندې په دې برخه باندې په هېدلې وي په دې برخه کې عامه په هاوي شوی او تبلیغات په دې برخه کې شوی په هېدلې وي خو متاسفانه چې کله د افغانستان د خزینه طبقه او دغه شوم دشمن دغه بیکار او ناکار دشمن چې په دې پوه شو چې دغه مېرمنو سترګې اوس خلاصې شوی دي ذهنیت اوس خلاص شوی دی دوی په هېدلې دي د خپل حقوقو لپاره مبارزه کولای شي یو واری بیا په دې وتوانېدل چې د دې مېرمنو په وړاندې باندې دغه د علم دروازې او دغه د دوی د حقوقو د پوهېدلو دروازې بندې کړي او دا هماغه د جهالت د پردو تر شا وساتي او انده کوم دوی نشي کولای چې خپل اولادونه داسې وروزي چې د افغانستان د خدمت مصدر وګرځي او افغانستان به دغه د بدبختۍ ښکار وي
مخکې په مرکه کې یاد شول چې ځینې د کورنۍ مشران د دې سبب ګرځي چې په کورنۍ کې یو میړه خپل مېرمنې سره بد چلند وکړي همدال دغه مثبت اړخ ته راځو دغه د کورنۍ مشران څه باید وکړي چې خپل زوی په دې باندې وپوهوي چې هغه انجلۍ چې له بل کوره راواده سوې ده اوس د دې کور لور ده ورته رواداري ورته ولري لکه خپلې خور ته یې چې لري مور ته یې چې لري د کورنۍ نورو غړو ته یې لري په ځای د دې چې منفي اړخ ته یې واچوي که مثبت ته راواوړي
زمنګ خصوصا په ذهنیت کې د افغانستان په دغه خلکو کې د افغانستان دغه مظلوم خلکو کې دغه اخوندانو د لاسه د دې ټولو ذهنیتونه داسې شوي دي لکه یو 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 نوع فرعونیت په دوه کې ځای په ځای شوي دي دا د اخوندانو د وجنه زه د والدینو صرف دغه تقاضا کوم چې د الله په خاطر هغه څه چې تاسو د خپلې واده شوي لور لپاره د هغه په ژوند کې غواړي هغه د ننګور لپاره په ژوند کې غواړي بس
یو مشهور خبر مونږ تاسو لرو کنه وای کارده میګرده آیا د دوی له سیاسارو سره به تماس ونیسي
همدغه سی وسره کیږي همدغه سی وسره شوی دی ناشنا او بیکاره فرهنګ دا چې دو پور باندې پردی چې دوی نخ کار کوي محکمو له دوه نزی نور مسایل دوه دغه کوي دو هم د دو اولادونه هم د دې مسلو ښکار شوی دی ځکه لکه څنګه چې تا ویل چې څه کری غبرې به چې د بل د اولاد د پاره ته دغه ستریق ژوند غواړي نو د خپل اولاد د پاره چې د بل په کور کې د داته ممه کوي چې هغه به خوک ژوند ولري نو بیا هم هم دا تکراروم چې خپل لورګانو د پاره د بل په کور کې کم ژوند غواړي هماغه ژوند الله په خاطر باندې ستاسو کور لچ کم مېرمنې راغلي د هغه د چا اولاد دی د چا خور دی د چا د ټوټه وي چا به سره تکالیف تیر کړي چا به سره مشکلات تیر کړي وي په هماغه نظر ورته ګوره بلکې د خپل اولاد وګړي د ستاسو فامیل دی د ستاسو کور دی د ستاسو د کور غړي دی
bale په خبرونه کې کڅه هم په دې باندې خبرې وسولې خو بیا هم ک نارینه وته مشخص پیغام تاسو ولري چې دوی خپل مېرمنې سره کله کله نرم چلند مناسب چلند کوي دوی ته ګټه څه ده او که چیرې وران چلند کوي تندخویی کوي هر څه خپل حق ګڼي بدې پایلې چې دي خبرور به په دې باندې سر راټول کړو
زه به ټولو نارینه ته دا وایم چې راځي چې په شریک سره مونږ او تاسو ټول د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سیرت اختیار کو مونږ چې کله د هغه سیرت اختیار کو فکر کوم چې مونږ د هر قسم مشکلاتو نه وځو زه به په دې برخه کې فقط دومره وایم چې ورځ عائشه عبید نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره په کور کې لږ پوچت اواز باندې خبرې وکړي نو ابو بکر صدیق را ننوته ابو بکر صدیق د عائشې پلار نو چې کله ابو بکر صدیق را ننوته د بهر اواز واورید د عائشې نو را ننوته کور کې عائشې غوښه ولا یعنی غوښته دا چې عائشه باندې غوښه کې یا کې دیش مثال اراده دا و چې لاس پورته کی نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې ورته وکړه ورته چې ما هيا ابو بکر دا مې را وچ دا ستالور د خدا یاد ولر زاس ما مرمن دا نو کله چې هغه د کور نه بهر شو نبی کریم صلی الله علیه وسلم عائشې لمخاله ورته ګوره څنګه د درنی ته پیړ نه مخلاص کړ د غوښه نه مخلاص کړ اوس خورا سره په خلاصه یعنی دغه نبی کریم اخلاق دی دا د پیغمبر اخلاق دی چې په عائشه وای او برته د پخلای الفاظ پیغمبر پاک استعمالی نو که چر د ستا په کور کې ستا ورور را پاسیږي ستا نور د وګړي را پاسیږي چې ستا په مېرمنې باندې یا لاس پورته کوي یا د ظلم ور باندې کوي یا وحشت ور باندې کوي یا قصدن یا عمدن یا سهون لطفا دغه د پیغمبر دغه سیرت اختیار کړه لکه ابو بکر لچ ویل ابو بکر پلار او چورته چې ته د حق نه چې ما په مېرمنې باندې لاس پورته کوي ته د حق نه چې باندې د خوشونتو کې د ما مېرمنه کستا لور د کار شو په خپل ځای نارینه
نارینو باندې غږ کوم چې د پیغمبر پاک دغه سیرت او د ملایانو نو وغواړي چې د پیغمبر پاک سیرت او دغه کتاب ورته زه وایم چې د شمایل ترمذی چې د پیغمبر پاک ټول سیرت د میرمنو سره چاغي کوم څه چلند کړی دی په دغه کتاب کې شته دی. لطفا دغه ملایانو زه پوهیږم دغه کتاب نوم هم نه دی اورېدلې او دغه مطالعه په دې برخه کې نه لري، خو خیر دی دغه کتاب دې پیدا کړي، مطالعه دې کړي او بیا د افغانستان مظلوم خلکو ته دغه کتاب ولولې تر څو د پیغمبر پاک په سیرت باندې د میرمنو په وړاندې باندې دغه په سیرت باندې پوه شي.
ډیره زیاته مننه، تاسو ژوند دې سلامت اوسئ.
ژوند دې اوسئ، باعزت او سلامت اوسئ.
درنو دوستانو، دا د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې په کورنیو کې د میرمنو په حق باندې خبرې وشولې او له موږ سره میلمه و قاضي محمد الیاس مدني چې د دینی علومو په برخه کې د مدینه منورې په اسلامي پانتون کې د ماستری تر کچې زده کړې کړې دي. تر بیا پرځ کې چې است علمل او ملګری.
لدار وکړو. سر بخار سو بہن انتظار کم سو سرم بلو یار شکلو یادونو تا سو سو تصویرو نسا روڑا مزخمونو تا
تاسی فیسبوک کاروی؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او لوړستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
بل سوق پردوشنا